ته مشال ډیو خبرونه خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني وخت 3 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه وري په کرک او کوهات کې مظاهری په بلوچستان کې هم مظاهری او د غراز په مومندو کې د نشئی موادو ضد کمپاین او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هر څه مخکې ورزو احمد الله تاسې تاسو سره تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
نمړی د مهمو خبرونو سرټکی په کرک او کوهات کې د درې کلنې حریم فاطمه د وژنې پر ضد مظاهرې وشوې دي. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف د پاکستان په سفر دی او د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ د سیالیو دریمه او اخري لوبه روانه ده. د خبرونو تفصیل پرون په کرک او کوهات کې د درې کلنې حریم فاطمه د وژنې پر ضد مظاهرې وشوې او احتجاج کوونکو په پیښه کې د ښکېلو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. په کرک کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د خلکو وینا وه چې پولیسو لخوا پیل شوې پلټنې د ځنډ ښکار دي، نو صوبایي حکومت دې نوټس په اخستو سره د پولیسو د مشرانو پر ضد هم کاروایی وکړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند سوري لاندې په کوهات کې د حریم فاطمه د قاتلانو د نیولو لپاره په شهیدانو چوک کې احتجاج وشو. د کوهات پولیس وایي د پلټنې پیښې روانې دي او ډېر زر به ملزمان ونیسي. درې کلنه حریم فاطمه د کوهات خاري سیمې خټک کالونۍ نه د مارچ پر 24 لا درکه شوې وه او په بله ورځ یې مړی په ایوې وله کې موندل شوی و. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې روسیې سره ګڼ اړخیزي اړیکې جوړول د پاکستان په لومړیتوبونو کې دي. نن په اسلام آباد کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف سره ګډې خبري غونډې ته شاه محمود قریشي وویل خپل روسیې سیال سره یې په امنیتي، دفاعي، د ترهګرۍ ضد هلو ځلو او د افغانستان سولې پروسې ترڅنګ د سیمې د امنیت په اړه هم خبرې وکړې. خبري غونډې ته د روسیې د بارنو چارو وزیر وویل ملک پاکستان سره خپلې اقتصادي اړیکې لا زیاتول غواړي او مذاکراتو دوران د شمال جنوب ګیس پایپ لاین پروژې په اړه هم خبرې وشولې. په پاکستان کې کرونا وایرس پرون په دویم ورځ هم د سلو زیات کسان وجلی چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شو مجموعي شمیر له 15,000 واوړید. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د اپریل پر 1 لیکلي چې په تیرو 24 ساعتو کې کرونا وایرس 102 کسان وژلي دي او 4,000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه 1,000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي، خو 6,000 زیات کسان ورڅخه جوړ شوي هم دي. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاج نن په 10 ورځ هم دوام لري. د ملازمینو چې د کوټې پر هاکي چوک کې پرلت وهلې له حکومت په تنخواګانو کې د 25% اضافي غوښتنه کوي. تیر مازیګر د ملازمینو د اتحادیې د مشرانو په یو غونډه کې پریکړه وشوه چې د صوبې استادان به د اپریل په 9 نیټه کېدونکي د 10 جمعات امتحانونه نه اخلي. د غونډې وروسته د بلوچستان د استادانو د اتحادیې مشر حبیب الرحمن مردانزي مشال ریډیو ته وویل
خدای دې وکړي چې دا ګورنمنت دا مطالبات ومني او کې نه مني. موږ مخته ځو، مخته اوس ګوره پرنه تاریخ د میټریک د لسمو د نم امتحانونه شروع کړي، د دې سم موږ د بایکاټ اعلان کوو.
د ملازمینو د غوښتنو په اړه د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی بیا مشال ویډیو ته وویل چې اعلی وزیر جام کمال خان د سرکاري ملازمینو د غوښتنو د جاج اخیستو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. د ایران د جوهري لوزنامې بیا ژوندي کولو لپاره د نړۍ د 15 ځواکمنو هیوادونو او استادو ایرانی چارواکو ترمنځ د آسټریا په پلازمینه ویانا کې خبرې شوې دي. امریکا په کال 2013 کې لوزنامې د وتلو اعلان کړی وو. د ایران د مذاکراتي پلاوی مشر عباس عرقچی سرکاري ټلویزیون ته ویلي چې پرون یې د چین، روسیې، جرمني او برتانیې د استادو سره تعمیري خبرې شوې دي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلي اگر چې دوی د ایرانیانو سره نیغ په نیغه نه ویني، خو واشنگتن په ویانا کې روان بحثونه تعمیري بولي او د یو ښه ګام په توګه ورته ګوري. د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ سیالیو دریمه او اخري لوبه روانه ده. نن د اپریل په 1 جنوبی افریقا د ټاس ګټلو وروسته پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. پاکستان تر دې دمه په 150 اورونو کې د یو لوبغاړي په اوټ کېدو 155 رنزونه جوړ کړي دي. د پاکستان لخوا ډومبه اوټ کېدونکو لوبغاړي امام الحق نوموړي 150 رنزونه جوړ کړي دي. دا مهال فخر زمان او بابر اعظم بیټنګ کوي. فخر زمان هم د 500 زیات رنزونه جوړ کړي. د دې سیالۍ ډومبه لوبه پاکستان او دویمه جنوبي افریقا ګټلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رډيو اوریدل. دا سیز مخبرونه په مشال رډيو ډاٹ کام هم اوریدئ شي. په دې کړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. خبرونه مو واوریدل او اوس راځو بل بورډ لور ته. په دې کړي کې اوري په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاج نن په لسمه ورځ هم دوام لري. دغه ورځ پر دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې په کوهاټ کې د درې کلنې ماشومې حریم فاطمې وژنې او په پیښه کې د ښکېل کسانو نه نیول کېدو زه د احتجاجي مظاهرې لا هم روانې دي. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاج نن په لسمه ورځ هم روان دی.
وفاق موږ ته یو تنخواه یو الاونس راکړی دی او صوبایي ګورمنټ نه راکړي.
او په کوزو مومند کې په کوزو مومندو ضلع کې ځای ولس او انتظامیه د نشه موادو ضد کمپاین پیل کړی.
چې کومې خرڅۍ هم وته خیم چې کومې سپي هم وته خیم ضمانت کول نه غواړم. پګو مې شیرا لقید په دغه خوشاله يم چې دې شینه دې غن نه ووړي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړې اوسره اوسې. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردا چې په کوهاټ کې د درې کلنې ماشومې حریم فاطمې و جن یو په پیخه کې د خپل کسانو نه نیول کېدو زد احتجاجي مظاهرې لا هم روانې دي. پرون د اپریل میاشتې په شپږم په کرک او کوهاټ ضلعو کې احتجاجي مظاهرې شوې. په مظاهرو کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو کاروباري څانګو او مذهبي تنظیمونو مشرانو او ځایي خلکو برخه اخیستې. د کوهاټ په خاري سیمه خټک کالونۍ کې د مارچ په 15 د درې کلنې حریم فاطمې مړ د اوبو په یوه ویالکی موندل شوی دی. د پیښې په اړه د کوهاټ پولیسو ویاند فضل نعیم مشال ډوته ویلي چې دغې په اړوند پولیسو یو شمېر کسان نیولي او پلټنې ورڅخه روانې دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډو خبریال ممتاز بنګ شره کوي.
د حریم فاطمې وژلو او په پیښه کې ښکېل کسانو نه نیول کېدو په ضد احتجاجي مظاهرې لا اوس هم روانې دي. د اپریل میاشتې په شپږمه کرک او کوهاټ ضلعو کې مظاهرې شوې. په مظاهرو کې سیاسي ګوندونو مدني ټولنو سوداګري او مذهبي تنظیمونو مشران او ځایي خلک شریک شول. کرک بازار کې مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د درې کلنې ماشومې وژلو کې ښکېل کسان دي باید ونیول شي. مظاهره کوونکو د حکومت په ضد نارې هم ووهلې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر سکرتر کمران خټک وویل دوی غواړي چې د یخ ملزمان دی میډیا د لارې خلکو ته وخدل شي
او د قاتلون د سر نظر گرفتار کی ساټه اوتای کی سرچا اوتای کی دغه اوتای کی هغه نه باندې گرفتار کی څه پرې دا گرفتار نه څه پرې دوی پریس کانفرنس نه کړه میډیا ته معلومات نه ورکړي عوام ته معلومات نه ورکړي دا اوس د ایو انډیویډوال کیس نه دا
احتجاج کی شریک یو ځای مخخ سلیم خان وویل چې د پولیس لخوا پیل شوی پلټنې د ځن ښکار دی. صوبایي حکومت دی باید د دې ځن نوټس واخلي او د پولیس مشرانو په ضد کاروي وشي.
او دای باخیری دوا پدای ګور پهولې گئی او ورچی چکیما کنفیشن یې کړه.
عبدالحمید چې تعلق د یو مذهبي ګوند سره دی په یاد احتجاج کې شریک وو. د مشار ریډیو ته وویل چې د یاد مشومی قاتلان چې تر څو پورې نوی نیول شوی نو د دوی احتجاج به جاری وي.
د دې ظلم خلاف د خلک په تللی دي او موږ د دې حکومت نه په زور مطالبه کوو چې د ظلم چې چا دا ظلم کړه دا هغه ته د فورم کې پر کردار فورا صحیح.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند سوري لاندې کوهاټ کې هم د حریم فاطمې قاتلانو نه نیول کېدو په ضد شهیدانو چوک کې احتجاج وشو. احتجاج کوونکو له حکومت د قاتلانو نیولو غوښتنه کړې. درې کلنه حریم فاطمه د کوهاټ خاري سیمې خټک کلونۍ نه د مارچ په 24 بدرکه شوې وه او سبا له مړې په ویالې کې وموندل شو چې په ضد د صوبې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه هم وشول. خلک غوښتنه کوي چې د یاد پیښې ملزمان دې زر تر زره ونیول شي. بلخوا پولیس وایي چې د پیښې پلټنې روانې دي او ډېر زر به ملزمان د قانون په منګولو کې وي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال لډیو ته وګرځي. اردوونکو په بلوچستان کې د سرکاري ملزمینو احتجاج نن په لسم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت په تنخواګانو او سانتیاو کې د ډیروالي غوښتنه کوي او د ډکۍ ورکړې که غوښتنې نه منل کیږي نو خپل احتجاجونه به لا نور پراخه کړي. بلخوا حکومت وایي د ملازمینو د غوښتنو په اړه د وزیر اعلی په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړې او غواړي چې دا معامله د خبرو د لارې زر تر زره هواره کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال ایوب ترینا کوي.
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو لخوا احتجاج نن ولسمې ورځې ته رسېدلی دی او دوی په تنخواګانو کې د 50% زیاتوالي لپاره د کوټ پراکي چوک باندې خپل پرلت روان ساتلی دی. په دې اړه تیر مازدیګر د ملازمینو د اتحادیې د مشرانو په یوه غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به د احتجاج په توګه د میټرک امتحانونه نه اخلي کوم چې د اپریل په 9 نیټه پیل کېدی. په دې ترڅ کې د بلوچستان د استادانو د اتحادیې مشر حبیب الله مردانزی و مشال ریډیو ته وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د کوټ په ګډون د صوبې په نور غټ شارو کې کار بندیز پیل کړي.
دا ګرد پیجام وسوي او روډونه شاراوي بندیز وي او دلته هسپتالونه بند دي، دلته مریضان په تکلیف دي، دلته د کوټ شار ګرد ډیسټرب دي، ګرد خلک په تکلیف دي. د عوام زموږ د معذرت خو اوس زموږ مجبوري ده. و پاک موږ ته یو تنخواه یو الاونس راکړی دی او صوبایي ګورمنټ نه راکوي. زموږ خدا
منگل پورز صوبائی وزیر تعلیم پر غشتنه باندی پا کوټ شار کې احتجاجی لاریون ندی راستلی. بلخوا دغه مشرانو تور لگوالی دی چه حکومت د دوی د غشتنو د منولو پر ځای اوس د صوبې په ځینو برخو کې د سرکاري ملازمینو په ضد انتقامي ګامونه پورته کوي.
البتہ اگر مطالبات نہ منی نو تمام سرکاری مشینری چاہے آگا سیکریٹریٹ دی، چاہے آگا کمشنر آفیسز دی، ڈی سی آفیسز دی، یا چکم ڈائریکٹریٹس دی، ہاسپٹلز دی، سکولز دی، کالجز دی، تمام بستر بدی او دا تمام بندي دا بتراغو نخلاسي جزا مطالبات نه منل سي.
په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د دریز د معلومو لپاره د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې اعلی وزیر جام کمال خان د سرکاري ملازمینو د غشتونو د جاج اخیستلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده او د اډیشنل چیف سیکرټر په مشرتابه کې کمیټه خپل کار پیل کړی دی. امکان دی چې د اعلی وزیر د ګوادر څخه پر راتګ باندې به د غشتونو مخ له هوا راسي. خپل د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان یو ځل بیا ملازمینو ته ترتال د ختمولو مشوره ورکړې ده او ویلې دي چې د سرکاري ملازمینو پرلت اوس یو سیاسي جلسه جوړه شوې ده. نوموړي د اپریل په شپږمه نیټه په ګوادر کې د خبريالانو سره په خبرو کې وویل که سرکاري ملازمین بجټ نه جوړوي نو نقصان به د دوی خپل وي.
پیا جام کرنا، روډو کو بند کرنا، اس سے کیا حرج ہوگا؟ ہاں ہم آپ کی جن چیزوں کو جائز ہے بالکل پورا کریں گے، لیکن یہ رویہ
ته بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وایي چې پیا جام ارتال کول او د سړکانو د بندولو څخه هیڅ نه ترلاسه کیږي، خو چې کوم جایز غوښتنې دي هغه به خامخا پوره کوو. لیکن د ملازمینو دا رویه سمه نه ده. که دا نه وسو نو بیا به دا وکړو. بلخوا ته د سرکاري ملازمینو د احتجاج له امله د بلوچستان د روغتیا محکمې له لوري په صوبه کې د پولیو ضد کمپین یو ځل بیا د ځنډ سره مخامخ شوی دی.
مشال لډیو ته اوغستی ایوب ترینا له کوټې تاسو ته راپور درکو چې هلته کې د ملزمینو د احتجاج په اړه احتجاج کوونکي د خپل تنخواګانو د زیاتولو غوښتنه کوي. او دونکو تاسو د مشال لډیو خبرونې هر ورځ د سهار لنډه د مازیګر تر شپږو بجو په دې چپو اورېدې شي. منځنۍ سپا شپږ سوه یوویشت کلو هرتز او لنډو چپو پنځلس زره اووه سوه پنځوس، پنځلس زره درې سوه شپېته، دولس زرا درې سوه شپېته کیلو هرتز تاسو زموږ خبرونه پر دغه څپو اوریدلی شئ. اوس هم راځو یو بل راپور ته. په کورمه کې د هدفي بریدونو لړۍ دوام لري او په پرونو دغلته په یو برید کې یو ځای مشر جوبل شوی، بریدګر په تیښته کې بریالی شوی. پولیس وایي دا پیښه د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې رامنځته شوی، خو ځایي خلک وایي چې دغلته وړاندې هم یو ځای مشر وژل شوی دی او تر اوسه د زیموارو کسانو د نیولو لړکې هیڅ نه دي شوي. د یو ځل بیا په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کوي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال طارق ورغزی را کوي.
په کورما کې د نهه په مخام اکبر خان په نامه د 55 کالو یو بل مشر د هدفي وجنې ښکار شوی دی. معلومات تر مخه په پاړه چنار کې پرون پر بای پاس روډ هله پر یاد مشر برید وشو، کله چې هغه مقامی عدالت ته د پیشه لپاره ورغلی و او بیا واپس کور ته په خپل ګاډي کې را روان و. که څه هم د بشرو ځایي مشر په برید کې مړ شوی نه دی، خو په ډزو تر لګېدو وروسته هغه سخت ژوبل شوی او دا وخت په پېښور کې تر درملنې لاندې دی. د ضلعي پولیسو مشر طارق بال وایي معلومیږي داسې چې اکبر خان د ذاتي شخړې له کبله په نښه شوی وي، خو بیا هم چاته دا اجازه نشته چې قانون په لاس کې واخلي. د اکبر خان پلار هم دوی قتل کړی، د ځمکې تنازعه ده، د فرقوریت خبره پکې نشته، قاتل معلوم دی. پولیس ورپسې ورغلی، ټیمونه مو تشکیل کړي، انشاءالله ډېر زر به ونیول شي. ګوره، د خلکو دښمنیانې دي او د هغوی تنازعې دي، خو دا سلسله اوس نشته چې څوک بهر نه راشي او هدفي وژنې وکړي. په تېرو دوو ورځو کې د هدفي وژنې دا دویمه پېښه ده چې پکې هغلته د سیمې مشران په نښه شول. تر دې مخکې په صده کې پر تندو روډ امنیتي پوستې سره نږدې د کوټکي په ملک حاجي رحیم نامعلومو تنانو ډزې وکړې او مړې کړو. ځایي خبریال نبی جان اورکزی وایي کله چې هدف آسان شي نو خامخا به داسې پېښې رامنځته کېږي، ځکه چې حفاظتي او د مخنیوي ګامونه هیڅ هغلته په نظر ناراضي. خبریال زیاتوي دا څنګه کېدای شي چې په رڼا ورځ د پولیسو سترګو مخې ته یو تن ووشتل شي او بیا قاتلانې تختي او دوی ورته ګوري. نبی جان اورکزی دا هم وایي د سیمې امن برقرار ساتلو په خاطر او نورو کشلو د حل لپاره د ځایي مشرانو رول همیش مخکې وي، خو حکومت دومره نشي کولی چې د حفاظت لپاره ورته یو محافظ ورکړي.
یو بل وجه دا ده که تاسو کتلي وي مخکې د کوم دیمو مشران دي ملکان دي لکه انفلوئنشل لیډرز د کوم دي مقامي دي ته حکومت ته ګارډ ورکړي او کسان ورکړي، په دې کې بعض کسانو نه حکومت ګارډ واخستلو، نو خلک
بل خوا. د ضلع پولیسو مشر طارق بال ویل که څو هم ځایي پولیس فورس قوي او خطر بیافتنه ده، خو بیا هم خپل کار په ذمهواره توګه ترسره کولو ته بوخت ده. د چارواکي په خبره شپږ هغه پولیس والای معطل کړي او باندې تفتیش روان کړي کم چې د ملک حاجي رحیم د وژنې پر وخت هغلته نږدې امنیتي څوکۍ کې موجود ول. د پولیسو مشر وویل دومره نفری ورسره نشته چې د سیمې هر مشر ته ورکړي او زیاته کړه چې که څوک تاسې سیګره لري نو هغه د خپل ذاتی محافظ وساتي او یادې لسزدار اسلحه وګرځوي. طارق بال دا هم ویل فاټا تر انضمام وروسته د پولیسو اصلاحات روان دي چې که دا سرته ورسېدل نو ډېر څه به هغلته ورسره ښه شي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، نه او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو د دې تر څنګ تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار 9 او د مازګر تر 6 بجو په لاندې چپو اوریدې شي. منځنۍ چپه 621 کیلو هرتز او لاندې چپو 5500 خلکو پولیسو ژمنه کړې چې په شریکه باندې دغه اړه د بیداری لپاره کار کوي او د نشي توکو د کاروباریانو ضد به ګامونه اخلي. نور تفصیل سیمې د مشالې خبريال شانواس ترګزیرا کوي.
پرون د اپریل پوښ پاګما په میچنه کې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا په جوړ شوی د لوبو په لوی میدان کې د نشي توکو ضد قومي تړون یا قومي اتحاد برای انسداد منشیات په نوم جوړ تنظیم لخوا د سیمې مشران، ځوانان او د پولیسو د محکمې مشران دعوت شوی چې پکې پریکړه وشوه د کوزه محمود هر کلی کې بدر نشي ته غوزه د قابي بيداري او بیا هغه خلک چې نشي خرڅوي او یې اتسکي په ضد به کمیټه جوړولې شي. په دغه غونډه کې د کرړی نومې کلي ملک اسفندیار خان هم شامل وو.
ولې چې نن زما کلي کې واړه واړه لکان دي او دا شی کوي او زه ته ډېر زیات خفه کېږم چې نن دوی ما سره راپاسي او نن ما سره لاړ شي نو چې کومې خرڅۍ هم ته خیم چې کومې سکي هم ته خیم ضمانت کول نه غواړم. شپږو میاشتې را لقید په دغې خوشحاله یم چې دې شي نه دې ګن نه ووړي. ولې چې زما ټول مستقبل دې سره تباه دی بس روان دی تبعیت روان دی.
په پرونۍ غونډه کې دا هم وویل شو چې ټولې نشې د انساني ژوند لپاره خطرناکې دي خو د آیسو نومې نشه بیا له ټولو خطرناکه ده. په دغه غونډه کې یاد تنظیم ځینې پیښې هم د ورغلي خلکو سره شریک کړي چې ګنې د آیسو نشه کوونکو لخوا د هغوی کورنیو ته څومره مالي او انساني زیانونه رسېدلي. تنظیم لخوا وویل شو تر دې دمه د دوی د معلوماتو تر مخه د 500 نه زیات د مرګونو رپورټونه داسې ورسره جمع شوي چې یا خو نشه کوونکي په خپل ځان وژلي او یا بیا د نشې په حالت کې د کورنۍ او یا ورسره په ګاونډ کې نور خلک وژلي دي. په غونډه کې شریکوالو خلکو هم د یاد تنظیم سره د هر رقم مرستې ژمنه وکړه. لکه د بای کورنو ملک ممریز خان مومن مشال رډو ته وویل
مونږ هنن هم په دې مطلب میټینګ وکړو غټه جرګه وکړه چې بای دې لپاره یو کمیټه جوړ کړو او کمیټه خپو پیمانداري په صداقت کزما مالی جانی په دې باندې زه لګوم ځکه چې زما ځ قوم بچی ته باقیږي زه به ترون بیا مخکېمه قانون دایره اختیار لاندې.
د محمدو د پولیسو مشرانو هم په دا وخت وویل دوی د آیسو نشې ضد عملیاتو کې په درزونو شمیر کې خلک نیولې دي او د قانون منګولو ته سپارلې. خود کوزه محمدو یو کاغوند پولیسو ډی ایس پی جاوید خان هم خلکو ته یو خواست توکو نو هغه څنګه
دی کی چې اقوام مرګری نه یي حکومت سره نو اس کلم د دې مخنیوي نشي کېدلی. زخپلی کلی ته تقریبا چې 2-3 هفته بعد په چټۍ معنی زما ما ته دغه کې دوران کاری پته نه لګی دوران کاری سوکتی او دا سم سوکتی خو کو چیرې د اقوام ما سره ودرېږي په دې باندې متفق شینو ان شاء الله چې خیر دې مخنیوي به موږ پوره کوو.
یا تنظیم چې مشرانه هدایت الله خان مومن کوي هم د خلکو سره ژمنه وکړه چې دوی به د هر رقم نشي ضد په خلکو کې د بیداری پیدا کولو لپاره خپل تنظیمي غړي هر وخت چمتو ساتي. شانواز ترکزه پاشال ریډیو پېښور.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د وربند مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د آیس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدلې شي.
مشال رادیو ته وګورئ. اردن کوزه خبر پخونخوا ولسو د کاروباري خونې چارواکي وایي چې په ملک کې یو خوا ګرانی زیاته شوه نو بل خوا د خوراکي او نورو شنه خستو لپاره د خلکو مالی توان هم کم شوه. بلخوا د پاکستان د خوراک د خوندیتوب او تحقیق وزیر سید فخر امام بیا د روان کال د مارچ میاشت په اخیره کې ویلی وو چې د ګرانۍ د کابو کولو لپاره ګامونه اخلي. په ملک کې د 40 کیلوګرام غنم وړو بوجې قیمت 1300 روپۍ مقرر کړي. یاد وي چې په 2013 مالی کال کې دغه بوجې په 1300 روپۍ و. د خبر پښتونخوا چمبر اف کامرس پخوانی مشر فیض محمد په 6 اپریل مشال ډوټول چې د مسلم لیگ نون په پخوانی حکومت کې د کیلو چینه قیمت ل 500 تر 550 روپۍ پورې وو کوم چې وس 130 روپۍ تر رسیدلې. د پاکستان نیوز ورسپانه بیا وایي چې د یاد پخوانی حکومت پر تله په موجوده حکومت کې پروسه کال د چینه نرخ 4 شپته او د غنم وړو هغه 4.90% ته لوړ شوی وو. نور تفصیل په دې راپور کې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې په هیواد کې د ګرانۍ په مخنیوي کې کار پیل کړی او حکومت یې د هغو خلکو خلاف کاروایی پیل کړی چې د راتلونکي روجې میاشتې ته یې د قیمتونو د لوړولو لپاره پلان جوړ کړی وو. خو د خیبر پختونخوا ولس وایي چې وزیر اعظم له تیرو څه باندې 3 کالو راهیسې دا خبرې کوي خو ګرانۍ ورځ تر بلې سیوا کیږي. د تخبای چترال کلی یو کروندګر محمد جمیل چې شپږ کسه کول لري په 6 اپریل یې مشالې ډوټول ک یو خوا د خوراکي توکو بای او بجلی بلونه زیات شوی نو ورسره د دوی ګټه یا آمدن هم کم شوی دی. د خبره ځکه چې د فصلونو سری یا خاورې نرخونه هم زیات شوی دی.
یقین په درېم زراور راوړی وغانموله اوس په 5500
کومه د وړو طبقه به ما راوړه په 1200 روپۍ کنه د نن دوه میاشتې مخکې خیل لري هغه نن زه په 1500 روپۍ وړم چینی چې کوم دی مطلب دا دی کم خواړه به په 260 روپۍ کړی و اوس چې کوم دی په 500 روپۍ دا یا 480 په 490 باندې دړی دا
محمد جمیل اندیښنه خدا چې د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې شروع کېدونکو روجو ته به هم ګراني نوره زیاته شي همدار څرګندونې د چارسدې فضل مجید هم کوي نوموړی چې په پېښور کې په نېشنل بینک کې اکاونټنټ دی وایي د شیانو نرخونه ګران شوي او د اخیستو وس یې کم شوی دی دا وایي په تنخواه کې یې کلنه اضافه 10% شوي خو ورسره د خوراکي او نورو شیانو نرخونه 30% زیات شوي دي فضل مجید چې 10 کسه کور لري په 6 اپریل یې مشال ډو ته وویل میاشتنۍ تنخواه یې 50,000 ده او ډېر په مشکله د کور خرچه پوره کوي د خیبر پختونخوا کاروباری خونی یا چیمبر اف کامرس مشر شیرباز بلور د اپریل په 6 مشال ډوتول چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت کې د خوراکي شیانو نرخونه 2 چنده زیات شوی دي
دا خو چې تاسو وګورئ چې زموږ په ملک کې اون ساؤتھ ایسٹ ایشیا کې چې کوم دی ټولو کې زیات انفلیشن ریټ دی وخت تقریبا 12% چې کوم دی زموږ انفلیشن ریټ دی او چې کوم دا تاسو ټول کموډیټی زیات کړ اوړه غوړي تقریبا د دې قیمتونه چې کوم دی دا ډبل شوی دی وخت
دا په داسې حال کې دا چې د حساب او کورونا چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار شهزاد اکبر په 4 اپریل د پاکستان په سرکاري ټي وي خبرو کې وویل چې وفاقي استخباراتي ادارې د داسې کسانو ډله معلومه کړې او هڅه یې ورله شنډه کړې چې روجي میاشتې ته یې د خوراکي شیانو د بیو 40% لوړولو پلان جوړ کړی و البته نوموړي پر دې اړه نور وضاحت ورنه کړ بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 4 له ولس سره په ټلیفوني خبرو کې چې د پاکستان سرکاري ټي وي په ژوندۍ بڼه خپرې کړې وویل چې خوراکي تیل دالونه غوړي او نور شیان له نورو هیوادونو په ډالرو کې اخیستل کیږي نو چې د ډالر قیمت زیات او په مقابله کې یې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي نو د دې شیانو نرخونه هم زیات او په ملک کې ګراني راشي نوموړی وایي د ګرانۍ مخنیوی تر څه حده پردې هم کېدی شي چې له نورو هیوادونو د یادو خوراکي توکو د رامدولو پر ځای دوی دغه په خپل هیواد کې پیدا کول شروع کړي او د دې لپاره دوی زری اصلاحات شروع کړي دي نوموړی وایي زموږ ملک چې یو زری هیواد دی د دې باوجود موږ خپل 70% دالونه له نورو هیوادونو راوړو همداراز 70% خوراکي تیل هم له نورو هیوادونو درآمدوو نو چې کله دا درآمدات ګران شي نو ګراني زیاته شي موږ ته به په هیواد دننه دا هر څه پیدا کول وي او د دې لپاره به موږ ته ټوله زری څانګه بدلول وي
جسے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا
عمران خان دا هم ویل چې د وړو او چینی ذخیره کوونکو د لاسه هم په ملک کې ګرانی ده او دوی یې خلاف کاروایی پیل کړي وزیر اعظم دا هم ویل چې په ملک کې د نرخونو د څارنې نظام قوي کوي او له دې سره به هم ګرانی تر ډېره حده قابو شي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي که حکومت واقعي د ګرانی په کنټرولولو کې جدي وي نو باید چې یاد کارونه یې پر وخت کړی وي نوموړي په 6 اپریل مشال ډیو ته دا هم ویل چې د ګرانی مخنیوي حل کېدی شي چې حکومت خلکو ته روزګارونه ورکړي چې دا رنګ د دوی د خوراکي او نورو شیانو اخیستو توان زیات شي او د په خبره د روزګارونو پیدا کولو لپاره په ملک کې سرمایه کاری ته اړتیا ده
چې په بازار کې چې کم کاروبار دی هغه ته وده ورکړي شي چې سرکاري ملازمتونو حکم ملاويږي چې پرایویټ جاب زیات ملاو شي
دا په داسې حال کې دا چې د بلوچستان د سرکاري ملازمینو لخوا په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره د روان احتجاج نن د اپریل په 10 ورځ ده ملازمین غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانې ګرانۍ ته په پام سره دي د دوی په تنخواګانو کې 15% زیاتوالی وشي یاد وي چې تر دې مخکې په فبروري میاشت کې هم د پاکستان له 4 واړو صوبو سرکاري ملازمین اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ټول شوي وو دوی هم له حکومت غوښتنه کوله چې تنخواګانې د ورله زیاتې کړي ځکه چې ګراني زیاته شوې ده
دا مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لړیو ته وګستې لږ شیبه کې د نیم بجې کېدونکې دی او احمد الله هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لاغه د خبرونو لنډي جوړو
پرون په کرک او کوهات کې د درې کلنې حریم فاطمې د وژنې پر ضد مظاهرې وشوې او احتجاج کوونکو په پیښه کې د ښکېلو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. بل خوا د کوهات پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي او ډېر زر به ملزمان ونیسي. درې کلنه حریم فاطمه د کوهات خاري سیمې خټک کالونۍ نه د مارچ پر 23 لازکه شوې وه او په بله ورځ یې مړی په یوې ویالې کې موندل شوی و. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې روسیې سره ګڼ اړخیزه اړیکې جوړول د پاکستان په لومړیتوبونو کې دي. نن په اسلام آباد کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف سره ګډې خبرې غونډې ته قریشی وویل خپل روسي سیال سره یې په امنیتي، دفاعي، د ترهګرۍ ضد هلو ځلو او د افغانستان سولې پروسې ترڅنګ د سیمې د امنیت په اړه هم خبرې وکړې. خبری غونډې ته د روسیې د بارنو چارو وزیر وویل ملک پاکستان سره خپلې اقتصادي اړیکې لا زیاتول غواړي. په پاکستان کې کرونا وایرس پرون په دویم ورځ هم د سلو زیات کسان وژلي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمېر له 15,000 واوړېدو. بلخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر ویلي چې له 1,000,000 څخه ډېر کسان یې واکسین کړي دي. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو احتجاج نن په 10 ورځ هم دوام لري. د ملازمینو چې د کوټې پر هاکي چوک پر لاس وهلې دي له حکومت په تنخواګانو کې د 25% اضافي غوښتنه کوي. د ملازمینو د غوښتنو په اړه د بلوچستان حکومت بیان لیاقت شاوانی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې اعلی وزیر جام کمال خان د سرکاري ملازمینو د غوښتنو د جاج اخیستو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د ایران د جوهري لوزنامې بیا ژوندۍ کولو لپاره د نړۍ د 15 ځواکمنو هیوادونو د استادو او ایرانی چارواکو ترمنځ د آسټریا په پلازمینه ویانا کې خبري شوې دي. امریکا په 2013 کال کې لوزنامې د وتلو اعلان کړی و. او د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ د سیالیو دریمه او اخري لوبه روانه ده. نن جنوبي افریقا د ټاس ګټلو وروسته د پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه او دا مهال د پاکستان فخر زمان او بابر اعظم بیټنګ کوي.
مشال رادیو ته وګورئ چې څنګه تاسو ورول د سپورتس خبر نو تازه معلومات داري چې پاکستان دا وخت په 4.4 ورونو کې 215 رنزونه جوړ کړو. یو کس یو ته فخر زمان خپل سنچری هغه پوره کړ 100 رنزې پوره کړل. اوس راځو د ته چې په دې مای کې موږ 2 خبرونه لرو، سازونه، زنجیرونه او مشال آنلاین خبرونه. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې مشال آنلاین خبرونه کې څه دي. نو په دې خبرونه کې د تیرې هغې په دوام او پر شاعرۍ بحث روان ساتو او ګورو چې شاعران دا هنر د بیان ازادۍ لپاره څنګه کاروي. د خبرونې کوربه بشیر ګواخ دی او تاسې یې د چهارشنبې یا شروع او جمعې په ورځو له مشال ډیو اورئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینا او سلامونه، زه بشیر گواخم. د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. د تیر هفته په پروګرام کې به مو د ځینو شاعرانو شعرونه او خبرې اوریدي وي چې څنګه د بیان ازادۍ له حق په ګټه اخیستو سره د شعرونو له لارې د خپل قام او حقونو لپاره غږ پورته کوي. همدې لړۍ ته دوام ورکوو. په پېښور کې د سیاسي شعرونو لپاره د پیژندل کېدونکي هنرمند امجد شهزاد یو شعر دی چې زور خلاف مزاحمت ژوند دی. د زور خلاف مزاحمت ژوند دی که نور دی وس نه رسی شور جوړ کا. امجد شهزاد هم دغه سی شور جوړ کړی دی. هغه نثر هم لیکي او د شعر ترڅنګ سندرې هم وایي. کله مې چې له هغه وپوښتل چې کومه لار د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو ښه ده، نو وی ویل چې هر هنر د خلکو زړه کې ځای کوي، خو مهمه دا ده چې هنرمند د حق لپاره غږ پورته کړي.
شاعرانو خپل کردار ډېر په موثره طریقه ترسره کړی دی، د امن دپاره، د ورورولۍ دپاره، د کلاري دپاره، د مینې دپاره، د کامیت دپاره. دغه کردار جوت دی او د هغې په ولس باندې واضح اثرات دي، ځکه چې د شعر جبه داسې دا د شعر جبه ډېره شیرین وي، ډېره خوږه وي، ډېره شایسته وي، او داسې وي چې اثر لري، زړونو ته کوزیږي. نو او کومه خبره چې د زړه نه وشي هغه خامخا زړونو ته کوزیږي. نو په دغه ناورینونو کې په ولس چې کم مونږ ته راپېښ دي، کمې کشالې راپېښې دي، مونږ د کم ترهګرۍ سره مخ یو، د کمې بدامنۍ سره مخ یو، په هغې کې زمونږ هنرمندانو ټولو او بیا بالخصوص شاعرانو لیکوالانو خپل رول ډېر په مؤثره طریقه ادا کړی دی.
حق مرستا کی دا ہر چان زڑا بھرے اما سدار بے وسد سر سورے ام سادر اما سدار بے وسد سر سورے ام سادر اما دا وطنو دا اونس دا وطنو دا اونس دل بھر زما جانا زما دل بھر زما جانا زما تزڑونو کی جذبہ غوالم شوندر غوالم سدا ہر انسان دزڑ قرار غوالم سکن غوالم سبو تزڑونو کی جذبہ غوالم شوندر غوالم سد شون جمت کی رتقا غوالم بدلن غوالم سد شون جمت کی رتقا غوالم بدلن غوالم دا وطن او دا اولس دا وطن او دا اولس دل بھر زما جانا زما دل بھر زما جانا زما دا وطن دا اولس
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه اورئ. نن پکې پر دې بحث روان دی چې له شاعرۍ څنګه د بیان ازادي د وسیلې په توګه کار اخیستل کېدای شي. دا او د مشال نورې ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ هم اوریدلی شي. د بیان ازادي د اوزارو په توګه د شاعرۍ په ارزښت خبرو ته دوام ورکو. په خپل خواوشا کې کېدای شي تاسې ډېر داسې مثالونه لیدلي وي چې پښتانه شاعران په خوږو خوږو الفاظو کې د ترخو ترخو حالاتو ترجمانی کوي.
ته غوږ کې د تواوره چې مونږ څه غواړو صاحبه، رنګ مو ډېر ګران شي زونه نه غواړو صاحبه، او د تندې مروبه قاده ژوندانه غواړو صاحبه، زمونږ لاړې وچې دی اوبه غواړو صاحبه، مونږ نورې د ګیلټو تمغې نه اخلو قربان شم، خپل واب غواړو د خپلې خاورې سره غواړو صاحبه. او زمونږ نخترونه او چینارونه پکې وسو، د جنگ د تنورونه نور ساړه غواړو صاحبه. او ودان یما په دغه کنده تار باندې خپایم، مونګلر او بر پښتون په یو کال غواړو صاحبه.
شیرونه د مشهور ځوان شاعر ودان عثمان خیل دی. هغه وای د ټولنیزې بے انصافی ډېرې کیسې لیدلې چې د شاعری پرې ډکه ده. نوموړی ذاتی کله چې زړه ډېر درد کړي نو خبرې ترې شیرونه شوي او خلکو ته رسیدلې دي.
شاعران لګیا وی د اولس لپاره خبرې کوي، په اولس باندې چې پر روان وخت کې کم حالات راځي نو هغه هم دوی پیشنګوي کوي، کم حالات چې تیر وي د ماضي خبرې هم دوی خلکو ته ور یادوي، او د حال خبرې چې کمی دي نو هغه هم رواني وي. ډیر شاعران زمونږ دا شاعران د ذهن نه ډیر زیات تیز خلک وي، نو دوی چې کله هم یو داسې څه حادثه وشي، داسې څه خبره راشي، نو ډیر زمونږ ډیر تکړه تکړه ملګري شته دي چې هغه فوراً په شعر کې په شاعرۍ کې دغه خبرې چې کمی دي نو هغه مخې ته راوړي د میډیا د لارې، او هغه بیا ډیر لوی کار هم ادا کی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو دا د بیان ازادۍ په اړه مشال انلاین خبرونه ده چې تاسو له مشال ریډیو اورئ. زه ستاسو کوربا بشیر ګواکم. اوریدونکو کله چې د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ په 2013 کال کې د پښتنو د حقونو اخیستو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خپلې جلسې لوی او پراخې کړې، نو قامی سندرې د احتجاج مهمه برخه وګرځېده. دا غورځنګ غوښتنه لري چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړل شي. د پاکستان پوځ دې د ټولو وسوالو پر ضد یو شان عملیات وکړي او پر چک پوسټونو دې خلکو سره نرمښت وشي. د پوځ ویندانو په بیا بیا ویلي چې د ټولو وسوالو پر ضد بې توپیره عملیات کړي او د ترګری په ضد جګړه کې د ګڼو سرتیرو قرباني ورکړې ده. حکومت د لادرکه کسانو د مدن لپاره یو کمیشن جوړ کړی. اوریدونکو تاسو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په مظاهرو کې ډېرې داسې سندرې اورېدلې وي چې د قانونو د یووالي او حقونو د ورکړې ذکر پکې په جار شوی دی. په دوی کې یوه سندره چې ډېره مشهوره ده د ممتاز اورکزي شعر دی او نوموتی سندرغاړي کرن خان ویلې. مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اوري. څه موده مخکې د ګڼو شعري کتابونو لیکوال بسین یوسفزی یو نظم ډیر مشهور شوی و. دا نظم به تاسې اورېدی احتجاج نومېده او په یو شکل پکې خلکو ته پیغور ورکړ شوی و چې ولې د خپلو حقونو لپاره نه راپاڅېږي. د دغه نظم لږه برخه به لږ وروسته واورو، خو اوس به د بسین یوسفزی خبرو ته غوږ شو چې وایي شاعري که څه هم الهامي وي، خو ځینې وخت باید په شعوري ډول هم هڅه وشي چې خلک د بیان ازادۍ حق عملي او د تشدد د مخنیوي لپاره خپل آواز پورته کړي. له هغه مې وپوښتل چې په شعوري یا قصدي ډول داسې کول به د شعر خواږه کم نه کړي.
شاعري هم د امن، د مینې، د ورورولۍ، د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبرې ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبرې ښایي. نو نه په شاعرۍ کې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کې شته. شعوري طور کوششونه روان دي او لیکل کېږي. اکثر موسیقاران اکثر سندرغاړي هم د داسې تناوب انتخاب کوي چې هغه ولس ته خیر ورسوي او په ولس کې د جنګ خلاف یو کرکه راپیدا کړي، د امن او د سولې سره محبت او د زدهکړه راپیدا کړي. د دغه سلسله پیل شوې ده او د دې وخت روانه هم ده، او که موږ غواړو دا په یو کوټلي ډول باندې هم دوام لرلی شي.
تاسو جنازو قتل عام شو کنا، ظلم د جماعت په درو با مشو کنا، جبر مپ دین دنیا د قامو شو کنا، تاسو د ریختیا ویلو توان چرته دی، تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی، چرته دې د کام د زړه درمان چرته دی.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه د مشال آنلاین خبرونه پای ته ورسیده. بل اونۍ به بیا پرې بلې موضوع در سره غږیږم. تر هغې به در سره زه بشیر ګواښ مخخه وکم. خوشحاله ژوند ولرئ.
تاسو ته تاریخ نخې ورکې کړې کنا، تاسو ته خپلې درنې سپکې کړې کنا، هر خوا ته کرکې 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 کړې کنا، رو خان او بچا خان چرته دے، تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دے، چرته دے د کام د زړه درمان چرته دے.
مشال ریډیو ته وګستئ. زه ستاسو کوربا اسرا لمومن. تاسو د مشال آنلاین خبرونه واورئ. دا اوس وخت شوه زموږ د اونیزی خبرونه سازونه زنجیرونه پدې خبرونه کې موږ د پښتو په پدې خبرونه کې موږ د پښتنو په خاوره په موسیقۍ د بندیزونو او سندرغاړو ته پور پیښو خطرونو خبرې کوو. د نن خبرونه کې موږ د افغانستان د نوموړي سندرغاړي د ژوند او زیار په اړه معلومات راوړي چې تاسو لپاره یې زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کوي. ستړی مشه اوریدونکو، شاهین بونیری یم او د پښتنو په وطن کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې د پښتو د نوموړي سندرغاړي بغزمینې په ژوند او زیار خبرې کوو. بغزمینه څوک وه؟ سندرې ولې دومره مشهورې وې او څنګه مړه شوه؟ د روانې خبرونې بنیادي موضوعات دي چې موږ به پرې د لیکوال او څېړنکار ډاکټر لیاقت تابان خبرې اورو. بغزمینه د کونړ ولایت اوسیدونکې یوه نوموړی سندرغاړې وه. ځینې خلک بیا وایي چې دا د پښتونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې وه او بیا د خپل هنر په مزل کې تر کابل رسیدلې وه، خو په دغه اړه کره معلومات نشته. ډاکټر لیاقت تابان وایي چې هغې وړومبې ولسي سندرې ویلې، خو په کابل کې د سیاسي بدلون نه وروسته یې ملي سندرې پیل کړې چې په لرو بر کې مشهورې شوې.
بغزمینه د کابل سندریز مکتب هغه خوږبې سندرغاړې وه چې په لږ وخت کې د شهرت زنګې خورې سوې. د دې روزنه او پالنه په یوه نسبتا خواري پښتني کورنۍ کې وسوه. دې لوړ کوالي څخه سندرې پیل کړې. هغې به پښتو محلي سندرې په داسې کیفیت او سوز سره ویلې چې اورېدونکي به یې په خپل سحر کې واخیستل. بغزمینه له شیرین نومي یو هنرپال ځوان سره واده وکړ او د کال 1450 هجري شمسي چې 1928 عیسوي کال جوړیږي، د ریډیو ټلویزیون سره په دا کال همکاري پیل کړه او هلته یې ټولې یوش سندرې ثبت کړې. او د کال 1960 چې 1980 عیسوي جوړیږي، د سرطان په 15مه نیټه له دې نړۍ څخه د تل لپاره سترګې پټې کړې. د بغزمینه جنازه په خورا سترو لغمه ډکو او شاندار مراسمو سره د شاه شهید د زیارت خواته د تل لپاره وتور خاورو ته وسپارل.
زمینه چې کله سندرې پیل کړې نو د داود خان د دورې وروستي وختو او د نور محمد ترکی د حکومت وړومبه ورځ شپې وي. د داسې سیاسي فضا وه چې په کابل کې د بیلابیلو نظریو یو ټکر هم روان و او د ولسی بېقرارۍ داسې وخت و چې د هغې سندرو په کې د وطن او خاورې سره د مینې احساس او فکر پر مخ وړلو. ډاکټر لیاقت تابان په دغه دور کې د بغزمینه د اغیز او کردار په اړه صدا سوایي.
بغزمینه چې څه وخت سندرې پیل کړې نو دا دوره چې وله د داود خان وروستی وخت او د نور محمد ترکی د راتګ لومړۍ شپې وې. نو ځکه دلته یو دم چې ولو هغه انقلابیت او انقلابي سندرې رالې او کومې فوکلوري یا محلي سندرې چې وې هغه له شاته پاتې شوې. خو بغزمینه په اول سر کې چې کومې سندرې ویلې دي هغه بالکل فوکلور سندرې وې، عام ولسي سندرې وې، لیکن د انقلاب په شپو کې د انقلابي سندرې ویلې. په ځانګړې توګه دا سندره د دې ډېره نوموړې سوه او دې ته ډېر ګواښونه هم ورکول سو چې
و سرباز یار خیجه په مرچل باندې بیا به دی ود کړم سوري د اور بل لاندې. نو دا وخت چې یو دم فضا بدل سوله او دلته هغه وخت چې دا پښتو موسیقي غټ غټ استادان هلته په کابل کې موجود دي. نور خو به پرېږدو په ښځینه او سندرو کې د کمرګلی هما نغمې او فتحانی رخصانی دور دی. په هغه کې هم په لږ موده کې د دومره لوی نوم وګټئ او د خلکو د محبوبیت هغه حال و چې چیرې به د دې سندرې اورېدل کېدې نو خلک ورته یو غوږ سولو. او کله چې دا وفات سوه نو بیا یو داسې خلا جوړه سوه چې د دې رنګ خوږ آواز بیا موږ تر اوسه په پښتو کې په هغه لهجه کې او هغه سوچه پښتو ادایګي کې بیا بل نه دی پیدا کړی. که څه هم د هر سندرغاړي جلا جلا مقام یې
زن خلک وایي چې کلا بخت زمینې د هغه وخت د حکومت په مرسته سندرې ویلې نو د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا ورته دړکې هم ورکړل شوې وې. او هم له دې عمله په کال 1978 کې د یو ناپیژندل شوي کس لخوا ووژل شوه. خو ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په دغه اړه څېړنه پکار ده ځکه چې ځینې خلک دا خبره ردوي او وایي چې هغه د ورپېښې ناروغۍ له کبله ژوند له لاسه ورکړی وو. ډاکټر لیا خطابان زیاتوي چې د بخت زمینې ډېرې سندرې په کیسټانو کې ریکارډ شوې دي او اوس ورکې دي. د نوموړي په وینا باید افغان ولس او حکومت دواړه د دې سترې سندرغاړې دغه سندرې ولټي او خوندي کړي. نوموړي نور وایي چې دغه سندرې که یو خوا خوږې دي نو بلخوا د هغه دور د سیاسي کلتوري او ولسي ژوند تصویرونه پکې هم موندل کېدی شي.
که څه هم دې بیخي لږ سندرې ثبت پاتې دي په ریډیو او ټلویزیون کې، لیکن په کیسټانو کې او شخصي محفلو کې چې کوم کیسټان دي هغه تروسه ورک دي. که زموږ اورېدونکي دا خبره اوري نو باید دا کیسټونه او دا سندرې یو داسې چاته ورکړي چې هغه د تل لپاره خوندي پاتې کړي. د دې په نوموړو سندرو کې دا د ګورو زیاته سندره وچلېدله چې وسر باز یاره خیژه په مورچل باندې، او یو بل اوله ستا خمارو سترګو په ما کړې سبلا ده دا زما رضا ده نور نه در سره زما، او خفه نشې جانانه ورک نشې لمانه زه ستا یم. داسې یوه سندره وله هغه اصلي بول زما نه په یاد کېږي. نو موږ ته پکار ده چې موږ د خپل هنرمندو عزت وکړو، د هغو اوازونه ثبت کړو. ولې نړۍ هغه قومو ته زیاته ویاړ ور په برخه کوي چې کوم خپل د هنرمندانو شاعرانو لیکوالانو دانشورانو عزت کوي.
اوریدونکو د سندرغاړي بخت زمینې د ژوند او زیار په اړه مو معلومات واوریده. اوس هم د هغې د ژوند په اړه ډېرې داسې خبرې دي چې څېړنو ته اړتیا لري. خو د نن لپاره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسي. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.